درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به کابل د ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یوه کنفرانس کوربه وي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ ابتکار تر عنوان لاندې دغه کنفرانس به نن مازدیګر په څلور نیمو بجو پیل شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړی شوي، خو تر دې مخکې د دې وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په یو پیغام کې ویلي و چې د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا د متقابل احترام زیاتول د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې کنفرانس د ایجنډا عمده موضوعات دي. په دې اړه تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې به چې له نن څخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې پیلېږي او د رواني اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي، له 15 کلونو کم عمره شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پر ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په افغانستان کې تیر کال د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوې چې ټولې یې په ننګرهار ولایت کې وې. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په دوهمه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ لوبه وکړي. همداراز په پام کې ده چې افغانستان او سریلانکا په درو یو ورځنیو او درو شل اوره سیالیو کې هم مخامخ شي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د نومونو د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې د شل اوره او یو ورځنیو لوبډلو نومونه به وروسته اعلان شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خپل ساری او د دې هیواد له نورو جګپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې وکړي. حسین امیر عبداللهیان وروسته له هغه اسلام آباد ته ځي چې د روانې میاشتې په نیمایي کې د دواړو هیوادونو پر یو بل بریدونه وکړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې حسین امیر عبداللهیان به له خپل پاکستاني سیال جلیل عباس چیلانی سره پر کتنې سربیره د پاکستان د حکومت له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ او د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره وګوري. د ایران قضایی اداره وایي چې ایران نن څلور تنه کورد اتبا خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د ادارې ویلي چې دغه څلور کسان محمد فرا مرزي، محسن مظلوم، وفا آزریار او پشمان فاتحی په اصفهان ولایت کې د ایران پر یوه دفاعي مرکز د اسرائیل لخوا په یوه پلان شوي حمله کې په مرستې تورن شوي وو. څلور واړه تورن کسان د 2022 کال په جولای کې نیول شوي او په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم شوی وو. د بشری حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي وو چې اعدامونه ودروي او د هغو انګیزه سیاسي بولي. او د اسرائیل پوز وایي ځواکونه پرون یکشنبه د غزې په جنوبي برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې د دوامدار ملاتړ ژمنه وکړه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
ټاکل شوې ده چې په څو شیبو کې په کابل کې د افغانستان د څو ګاونډیو او روسیې د استازو غونډه پرانستل شي.
د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي.
د چمن اوسیدونکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ لازمي کولو ژوند ورتریخ کړی.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي نور قرض مشتراک.
د نورستان ځینې اوسیدونکو وایي د ارتباطي لارو د نل لرلو له کبله د دې ولایت د بیلابیلو درو اوسیدونکو د یو بل پر ژبه نه پوهیږي.
خو ډېره مجبوري حالات خراب دي، قرض مې کړی دی، اوس د کار سړی نه شي چې نور قرض موږ ته راځي.
وچکالیو د افغانانو د ژوند پر هر اړخ اغیز کړی. د غزنی اوسیدونکو وایي
لرونو نیکګانو شپږ شپږ ودانې اسونه ساتلو، خو وستې کاریزو دی وچوالی په خاطر باندې یو واسم خلکو باندې تکلیف ده.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. ټاکل شوی چې په څو شیبو کې په کابل کې د سیمه ایز همکارۍ ابتکار په نوم یو غونډه پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندوزی احمد تکل وای دا غونډه نن د کابل په وخت څلور نیمې بجې پیل شي. ټاکل شوی و چې دا ناسته د سهار په لس بجو پیل شي، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویندویانو رسنیو ته ویلي غونډه د هوا د خرابوالي له امله تر مازدیګره ځنډول شوې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره ورزو امید ظاهرمل ته. ظاهرمل صاحب مهرباني وکړئ نور جزئیات څه دي؟
مشاوخه سلیر وشد کی ورسته هغه څه چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. کابل د طالبانو حکومت په مشرۍ د سیمه ایز همکارۍ ابتکار ته روان لاندې د غونډې کوربه ده. طالب چارواکي وايي غونډه کې به د چین، روسي، ایران او پاکستان په ګډون د غونډو او سیمه ایزو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون وکړي. خو یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې غونډه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ګډون نه کوي او پر ځای به په کابل کې د پاکستان سفیر عبید الرحمن نظامانی ونډه واخلي. لا دقیقه معلومه نه ده څاروان صاحب چې د نورو هیوادونو د کومې رتبه استازي او ډیپلوماټان د دې غونډې برخه وال دي. خو د دې غونډې د بحث اجنډا د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه خودل شوې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي عبدالقهار بلخی پرون رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي و چې د طالبانو حکومت غواړي په دې غونډه کې مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقي محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همدارس سیمه ایز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحث وشي. په ورته وخت کې بیا نن په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر محمد نعیم په خپل ایکس پاړه د دې غونډې د اهدافو په اړه باندې یو شمېر مطالب خبرې کړي دي او لیکلي دي چې دوی حکومت غواړي د سیمه هیوادونو سره د مثبت تعامل نوې فصل ایجاد کړي، سیمه ایز همکاري همغږي کړي او د سیمه لګټو اقتصادي فرصتونو د لا زیاتې ګټې پورته کولو لپاره شریک کار پیل شي. محمد نعیم دا هم لیکلي چې دوی په غونډه کې شریک هیوادونو ته د دې ډاډ ورکوي چې د سیمه سره مثبت اړیکې د طالبانو حکومت لپاره لومړیتوب لري. په قطر کې د طالبانو حکومت سفیر په خبره دوی غواړي چې د سیمه هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې افغانستان د سیمه ایز اتصال په اقتصادي پروژو، سیاسي محورونو او منطقوي ابتکاراتو کې د فعال ونډې لرلو ته چمتو دي. خو څاروان صاحب غونډه داسې مهال جوړیږي چې په سیمه کې بیا کړکیچن وضعیت لورای ښکاري. وروستو دوه اونیو کې د طالبانو ځواکونو د کونړ په سرکاڼو کې د پاکستاني عسکرو سره نښته وکړه. تر څنګ د ایران حکومت په کرمان کې د شوي ځانمرګي برید په اړه وویل چې مسؤول شخص د افغانستان په بدخشان کې نظامي روزنه لیدلې وه او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیل لاوروف هم څو ورځې وړاندې وویل چې د یو ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې اوسنی رژیم چې د طالبانو دی دا په رسمیت نه پېژني. اوس د سیاسي چارو شنونکي وایي ښکاره ده هغه ټکي دي چې پر دې غونډې سیوری جوت ښکاري او طالبان بیا هڅه کوي چې د سیمې او د افغانستان د ګاونډیانو سره د دې اندېښنو د کمولو لپاره له دې فرصت یو ګټه واخلي.
ډېره مننه امید ظاهر مل. د کابل د دې غونډې او د ورته نورو غونډو چې ټاکل شوې ده په راتلونکي میاشت کې جوړ شي، په یوه یې هم په دوحه کې جوړ شي. په واشنگټن کې د سیاسي چارو د شنون کې هاشم وحدتیار نظر می پوښتلې ده. ښاغلی وحدتیار د ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونې ته په دې اړه داسې وویل
سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کابل کې د سیمې بعضی هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ایزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا لري.
په واشنگټن کې د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار د دغو ناستو په اړه په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر خپل نظر داسې څرګندوي.
زما باور داسې دی چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داس یو د حل لار ولټوي چې یو خواته هغه بیوزل فقیر افغانان هغوی چې مرستو ته ضرورت لري دوی د پامه ونه غورځول شي، یعنې په یو شکل باید دغه مرستې دوام ولري افغانستان سره. دویم دا چې طالبانو دپاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روټماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډیر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي، چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی دغه خپل ایدیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني.
د جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد اساق اتمر و د کابل غونډې له پرانستل کېدو سره همزمانه، یعنی له 3:30 بجې په همدې موضوع یو بحث هم لرو. هیله ده چې وایورې
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر پوله لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بیروزګاره ناستي. د چمن پرلت 3.5 میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د پرلتوالو غوښتنه منل شوې نه ده چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزې شرط ورته ختم کړي. د دې موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي. د 2023 کال د اکتوبر له 28 په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل. د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي نو ورسره د دې خلکو روزګار هم درېدلې دي. دوی وای په چمن کې نه کارخانه سته او نه هم زراعت سته، نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله وه چې اوس د دوی په وینا له تیرو 3.5 میاشتو ورباندې بنده سوې ده. د باز محمد په نامه یو بیروزګاره سوي کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40,000 دی او د ده په وینا دا ټول اوس پر سوال کولو مجبور سوي دي. دویل کوریا پولی ته څیرمه دی او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګاره ناست دي.
موږ مقصد په کور کې ډیر لستانه یې، زمانو فاميلي ګرځي ډیر لستانه یې، پر دروازه باندې موږ لغړتوب کاوي، چولې وړې، دال وړې، برا وړې، پلمیټ وړې، د ورځې 15 شپږ ساوه څلور ساوه دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل ته ویلې. موږ بل روزګار نشته، دا غلې لغړتوب چې مسار به موږ ګټلې مخستان به دا غلې چولې شي نه براوړي. موږ کور چې دي څه زره مصرف کوي د میاشتې چې گزاره کوي چې لږ مخته څه بیا لږ مصرف کوي.
باز محمد وویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رایسي خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار لمخه 15,000 روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته وویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې 3 تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. دویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همغه ورځې د ضرورت سامان اخیستې او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
د څلور میاشتې کېږي مونږ بیکار ورته ناست یو مجبور یو قسم دین په قران کې په تناره والا سره ډوډۍ په پور وړو هغه ما دوه واره جواب را کړ دی مونږ مجبور یو ډیر مال دا خامخا پر مونږ باندې خطر را نسی یا دا ما د ځان سره وسټک لیکل دي یو لک 15000 روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس وو خو اوس د پولي تړل کې دوله کبله دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشاخی نشی مواد باندې اقتصادي دغه سکی او زه بیروزګار یم اوس وسکونو خو ور کې یو مور پلار خوند دی یو ور کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړی دی په دغه سره می کړی دی سبا یو یو تاریخ سیاړم بس اوس هغه هم د تاریخ یې هغه درما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېر مجبوري حالات خراب دي قرض مې کړی دي اوس د کار سړی نه چې نور قرض مشترای کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچه ده چې نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکاره ناست یا یو لک او پنځوس او شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم گزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوي په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
افغانستان ته بیرته راګرځو خو اوس له افغانستانه دی باندې د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې د هغه وروستي برید غچ په واخلي چې په اردن کې د امریکایي ځواکونو پر وی پوځي اډې شوی او درې امریکایي پوځیان پکې وژل شوی دي. جو بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنی کړي خو تهران په دغه برید کې لاس لرل رد کړي دي. د دې موضوع جزئیات له نوریاس نوري واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې د هغه برید په وړاندې به ځواب وایي چې سوریه پولې ته څیرمه د اردن په شمال ختیځ کې ډیره د امریکایي ځواکونو پر یوې اډې د بی پیلوټه الوتکې لخوا شوې او په نتیجه کې درې امریکایي پوځیان ووژل شول. جو بایدن په دغه برید کې چې د خبره د شنبه د ورځې نو وخت د جنوري په 28مه نیټه شوې د ځانمن شو کسانو دقیق شمیر و نه خود خو یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ورسته وویل چې د پوځي پرسونل د لکټر لګه څلور دی غړو معاینات وشول ترڅو معلومه شي چې مغزي صدمه یې لیدلې کنه. ښاغلی بایدن د ایران ملاتړې ډلې په دغه برید کې په لاس لرلو تورنې کړي خو تهران په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جو بایدن چې پرون یکشنبې د جنوبي کارولینا ایالت ته د سفر په مهال څرګندونې کولې وویل تېره شپه مو سخته شپه درلوده او زیاته کړه چې زموږ پر یوې اډې په یوه برید کې موږ درې زړور کسان له لاسه ورکړل او موږ به ورته ځواب وایو. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې هغو خطرونو ته په پام چې په غزه کې د روانې جګړې پر سر په سیمه کې د ناامنۍ د زیاتېدو پر سر څرخي امریکایي چارواکو ویلي چې د دوی د ارزونې لمخې له هغو څو ډلو څخه چې په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنې دي یوې پر امریکایي پوځیانو د دغه برید تر شا لاس درلود خو په دې اړه باید دقیقه څېړنه وشي تر څو معلومه شي چې دا کومه ډله وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وروسته په یو بل جلا بیان کې وویل په داسې حال کې چې موږ لا هم د دې برید په اړه حقایق راټولو موږ پوهیږو چې دا د ایران له ملاتړ د برخمنو هغو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوی چې په سوریه او عراق کې فعالیت کوي. بایدن ویل موږ به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلو ژمنو ته دوام ورکړو او په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ به په ټاکلي وخت له هغو ټولو سره حساب وکړو چې د دې برید مسؤل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل او په دې اړه لګول شوي تورونه یې بې اساسه وبلل. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل په سیمه کې د مقاومت ډلې د تهران د امر تابع نه دي. د چارو د یو شمېر کارپوهانو په وینا دغه برید به یقینا د بایدن پر حکومت فشار زیات کړي چې په وړاندې کوټلی اقدام وکړي. ګریګوري امبریو چې د یوریشیا ګروپ په نوم د جیو پولیټیکو خطرونو له څېړنیزې ډلې سره دی و څېړونکي په توګه کار کوي د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې دغه حمله په سیمه کې د لوی کړکېچ ښکارندوی کوي او متحده ایالات اړ دي چې سخت او سمدستي ځواب ورکړي. اردن دغه بریت ترورستي بلل او د غندنې ترڅنګ ویلي چې د خپل پلو د دفاع پټنګخ کې بل متحدو ایالاتونو سره همکاري وکړي او مان مخ کې ویلي چې دغه بریت د اردن په خاور کې نه بلکې د پولې بلې غاړې ته د سوریه په خاور کې دیره د امریکا پرې وی اډې شوی کته هم په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دی پټاګه شوی خو د راپورونو لمخې دغه بریت سوریه پولې ته څیرمه د اردن په خاور کې د ټاور 22 په نوم اډې شوی چې یو امریکایي جزو تام پکې دی راځي اردن چې په منځني ختیځ کې د متحدو ایالاتونو یو نږدې متحد دی په خپل خاور کې شاوخوا 3000 امریکایي ځواکونو ته ځای ورکړی دا هغه ځواکونه دي چې معمولا په سوریه کې د عملیاتو ملاتړ کوي په سوریه کې هم یو شمېر امریکایي ځواکونه له څو کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اندېره دي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي له امله په کلتور ګړدود او نورو دودونو کې زیات توپیر راغلی دی د دوی په وینا هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی هم هلته جلا ژبه ګړدود یا لهجه او رواجونه رامنځته کړي دي نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي په دې اړه دا راپور واوري
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیره یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دی چې د یو بل په هولو را په هول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي د لویدیز نورستان دوه تن اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسایل چې دی یو بل نه جلا شوې دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي هغه یوازې نه سرک دی چې مواصلات لار دی چې یو بل تر واسو شي تر اوس پورې دا سرکونه هم نه دی واسو شوې هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي
د یاد ولایت قومي مشر انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیمه د کافرستان په نوم یې دیده نو یو شبه او یو کلتور درلود خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول
د خپل پناه په خاطر باندې چاره وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې باوجود دي چې یو قوم دی خو لهجه د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کلونه پیتیر شوی دي په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی نو کدا ول سوالیانی سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي یو بل په مړی ژوند کې شریک شي نو دا کلتور او د جبی نزدېواله په پیدا شي
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي چې د دې کار لپاره د خړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګ دې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې دي شي
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
په غزنی کې هغه څنګه وهونکي او اس غلوونکي چې لسکونو کلونو څخه څنګه وهي وای رواني وچکالی په اساتنه پالنه اسقلونه او څنګه بد اخیزه کړی ده د یو ای پلرونو او نیکونو شپږ و اسونه ساتل خو په سني وخت کې چې وچکالی زیاته شوه یوازې یو اساتیا او د نورو زیاتو اسونو ساتلو توان نه لري د دې موضوع په اړه دا راپور واوري
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دوړو کې سانګې وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبونه لیدل کېږي. خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ سانګې وهونکې او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه، پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا 60 کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راهیس ته سانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې سانګې وهلې. زموږ په کورنۍ کې به شپږ 8 اسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو اس ساتو او د نورو زیاتو اسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زکته زیات مینه وال لري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نیکګانو شپه وو د اسونو ساتلو، خو اوس دې خوشکالی په خاطر باندې، د کاریزو د وچوالي په خاطر باندې، نو اوس یو اسم خلکو باندې تکلیف ده. خو بیا هم هغه دغه د خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای یم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. 60 کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی. نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
هغه اسانه مستولو وخت هم ښولو، اوس خوشکالۍ ده. دا یو یواز لکه فتمات سیمه نه مهرباني وکوله په خلکو بوج ده. په اوله سر دغه خلک ساتي چې شبکیان دي. اوله زه ساتم، غوا نه ساتم، مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم، اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 25 ولایتونو په سندیزو اوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی. خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسیدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر مځبکې لاندې د اوبو د تکویې لپاره نږدې 100 کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زموږ دغه یو ځانه پیغام دی، خدای پاک وکړي چې تاسو یې تر لوړ پوړو چارواکو یا د امارت تر مسؤلینو پورې ورسوي. د هلمند د سنګین د ولسوالۍ د مکاتبو پر برابر باندې مو یو پیغام درسره شریکوې چې دغه یو کال دوه کاله کېږي چې د هلمند سنګین ولسوالۍ ته یو دانه کتاب چې دی هغه نه دی راوړ سوی. او بل مخکې چې مثلا خلک راتلل یا هغه د نظارت کارکوونکي راتلل، هغه دلته مثلا مکاتب یې کنټرولول یا مثلا هغه یو تفتیش کوي، هغه ټول لاغو سوي دي. یو سړی نسته چې مثلا راسي د مکاتب د نږدې څخه نظارت کوي، وګوري چې مواد څنګه دي، مضمونونه یې شته نسته، استاد یې څنګه دی. نو زموږ د هلمند د سنګین ولسوالۍ د مکاتبو هغه سیستم چې دی ډیر سره ګډوډ سوی دی. خدای پاک دې وکړي چې دا زموږ ژغ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ د افغانستان اسلامي امارات نه، خصوصا د ننګرهار ولایت د فیدانی ریاست نه هیله کوو چې موږ د کابل جلال آباد دوهم لوی سړک چې د خوږیانو او د حصارک تر لارې تیریږي، نو موږ هیله لرو چې دا سړک زموږ دپاره زر تر زره جوړ شي، ځکه چې موږ لاره ډیره خرابه ده. د تګ راتګ وخت کې زموږ هر ستونزه په وخت ځای ته نه رسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه احمد یم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره مې اړیکه ده. دغه پیغام طالبان تور پیړدمه چې ما ولدی خو دا کمپین کوي، دا خو د امیر امر دی، واجب دی، دا ډیر ښه کار دی. دغه خو د تاریخ ماتی مال، دغه د تاریخ په بدل کې موږ ته داسې نور تخمونه راکوي چې موږ ګټه ځینې واخلو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. د خبرونې په دوام کې د 25 دقیقو بحث لرو، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د ګاونډي او سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو او سفیرانو د یو کانفرنس کوربه دی. له ټاکل شوی مهال ویش سره سم دا کانفرنس د شیبه پیل شي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت نن دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو پر ضد د واکسین د یو فرعي کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. د باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د راپور پر اساس د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه کمپاین کې به چې لنن څخه د افغانستان په یو ولایتونو کې پیل شي او د رواني اونۍ تر پنځشنبه پورې دوام کوي، له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ لوبې لپاره د افغان لوبډلې فهرست اعلان کړ. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا لوبډلې د راتلونکي جمعې یعنی د فبروري په 2 د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې له سریلانکا سره ټیسټ مسابقه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له خپل سیال او د دې هیواد له نورو جګپورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د ایران قضایی اداره وی ایران نن څلور تنه کرد اتباع خپل زاړه دشمن اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو په کراتو له ایران غوښتي چې اعدامونه ودروي. او د اسرائیل پوځ وایي ځواکونو یې پرون یکشنبه د غزې په جنوبي برخه کې سختې جګړې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر پرون د اسرائیل، مصر او قطر له چارواکو سره پر یوه احتمالي اوربند خبرې وکړې.
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نظام حتی کولای شي افغان حکومت.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او درناوی می ومنه ز صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث. خراغ لاستویم کابل کې نن طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمې او گاونډیانو د سفیرانو او ځینو خاص استازو د یوې غونډې کوربه ده. په دې ناسته کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په اساس د سیمه ایزې همکارۍ پراختیا، متقابل احترام رامنځته کول، سیمه ایز روایت ایجاد او ترانزیت او ځینو نورو اړوندو مسایلو باندې بحث کیږي. دا کانفرنس داسې وخت پلان شوی چې سیمه په تېره بیا افغانستان، پاکستان او ایران په نویو کړکیچونو او لانجو کې سره ښکېل دي. افغانستان ته له پاکستان او ایران د لکونو افغان ډول جبري استلو خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي. هغه هم د سوړ ژمي په درشل کې. پاکستان او ایران هم د یو بل په خاوري بمباري کړي او یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلی اوښتي. پاکستانی چارواکي د افغانستان په تړاو لانجمنې څرګندونی کړي چې تر ټولو وروستۍ بیلګه یې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز یا مشر جنرال عاصم منیر خبرې دي چې د راپورونو په اساس ویلي دي د یو پاکستانی ژوند ورته تر ټولو افغانانو یا افغانستان مهمه ده. دغو خبرو ته د پاکستان د مشر دغو خبرو ته د پوځ د مشر دغو خبرو ته په لویه کچه باندې افغانانو او بیا د طالبانو ځینو چارواکو هم کلک غبرګونونه ښوولي. دغو ټولو زیاتېدونکو کړکیچونو ته پکتو د داسې ناستې جوړولو اصلي هدفونه څه کېدای شي، څومره به ګډونوال سره یو نظر ولري، پاسنیو کړکیچو ته پکتو چانی په یو بل امبریدونه کړي دي، له دې سیمې څومره د یو واحد نظر رامنځته کول ممکن دي. په دغو موضوعګانو به له خپلو میلمنو سره په همدغې 25 دقیقې بحث کې خبرې کوو. د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړه او د سیاسي چارو تحلیلګر نثار احمد شیرزای را سره میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. اندر سه په کابل کې دغه غونډه پلان شوې ده. د تاسو په نظر اصلي هدفونه څه کېدای شي؟ د طالبانو په اعلامیه کې خو ځینې ایډیال شان لیکل شوي لکه د سیمه ایز همکارۍ پراختیا او متقابل احترام رامنځته کول، مګر دغه سیمه خو له کړکیچو ډکه ده. دغه شیان چې دوی وایي د سلیکس هغه ښکاري مګر تر اوسه ډیر کم لیدل شوي. اصلي هدفونه څه کېدای شي د دغې ناستې؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سانیزه صاحب تاسو ته د تاسو پروګرام قدمه دلمه ښاغلی شیزي صاحب او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. تاسو پیږی چې دغه د دغه ناستې وړاندیز د ایران د خارجه وزیر لخوا څخه د افغانستان د اوسنی حکومت د بهرنیو چارو وزیر ته شوی و چې دا ومنل شو. موږ وینو چې په دې ورځو په دې وختو کې د ترهګرو ډلو تورسي ډلو ستونزې د ایران او د پاکستان توغندۍ هغه ورولې او په بل سره دا ټول ستونزې دي چې ایران پاکستان چین روسیا د دغه تماس د غونډې غړي وادونه دي او دغه وادو د افغانستان د اسلامي امارت استازي هم نه دي. دوی هڅه کوي چې د وسنیو کوسره خپل هغه غوښتنې چې لري لکه دوی چې وس اجنډا او کې د اعلان کړی چې لکه تاسو ویلې ګډه همکاري او متقابل احترام هم داسې د اقتصادي پروژو لپاره هم دوی لاس په کار شوی دی. خو لوی هدف دا ده چې مخکې دی چې دوه غونډه شل ورځې وروسته شروع کیږي دوی د طالبانو د اساس سره مخامخ خبرې وکړي ځکه چې دوی هم نړیوال ته ځواب ویونکي دي. دوی د دوی استازي مونږ لري دي دوی ځینې هغه شرطونه چې د ملګرو ملتونو دي د نړیوال ټولنې دي دا مخکې له مخکې دوی سره مخکې کیږي او خبرې ورباندې وکړي او دا یو نیک ګام هم زه د یو افغان په توګه بللی شم ځکه چې ډېرې غونډې چې پخوا جوړې شوې وې د طالبانو اساس ګډون نه پکې ورکاو اوس د دوی مخامخ خبرې شروع کی او د افغانستان اړیکې په لومړي سر کې لام دغه ګاونډو او د سیمې وادو سره ډېرې مهمې دي چې بیا وروسته د نړیوال ټولنې سره مخکې لاړ شي او سیاسي تعامل لمنځي د ناسو جوړېدل بیا د داسې ناسو جوړېدل چې په ګران وطن افغانستان کې د پرمختګ چراغونه پکې لیدل کیږي.
مننه اندر صاحب. شیرزای صاحب د تاسو نظر په همدغې مسله باندې راخلو. دوی خو په خپله اعلامیه کې هغه ډېر ښه مسایل یاد کړي چې که وشي د ټولو په ګټه به وي، مګر اصلي هدفونه یې څه دي او څه به دوی واقعا بحث وکړي، څه تمه ترې لري؟
محترم استانگزای صاحب سلامون اونی که در تاسو تا درانه میرما اندر صاحب تا و قدرمان دویدون کتا و استاس تا خیلی هم کاران تا بوله لکه از میرما وید داغ پیسنا داغ ناس تا قرار روشه یو ناس تا خمسته پیگی او افتکار دا داغ ناس تا دی ایران دا لخواه بچو ایران تا سو گره تا کم وقت نکه طالبان دا گره دا او پدر روستای وقتونو که کم انفجارون او کم مراش ایران تا پیدا شویده او خاص ایران په سرحد افغانستان سره چې دلته د افغانستان په خاوره کې تروریستي ډلې دلته شتون لري او دا ایران ته نگرانی سبب شوی او کوم انفجارونه چې په ایران شوي ایران دې ورځې کې ډېره پریشان ده د دغه وضعیت په خاطر او همدا و چې دوی پیشنهاد وکړه چې هغه خپله نگرانی حل کړي او د حل لارې ولټوي. پاندې خبر دا نور یوازونه چې لکه پاکستان د چین د روسیا د طالبان سره ساري کړي هم دا پېښنالو کې دا یوازونه راځي چې افغانستان او ناسو کې اصلي موخه دا ده چې ایران کوم نیو کې چې دا پریشانی دا د دغه حرکتونو په خاطر دا یو مهار کې او بل خبر چې دوی وایي چې موږ همکاري او تاسو د کچتا سم وایي چې ایران او پاکستان ترمنځ شاله را روان ده چین هم یو مشکلات لري او پوهېږي د هغه غوران په خاطر هغوی هم پریشان دی ډېر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې او همدغه خبره وه چې دوی سفیر هم ومنله خو بیا هم په رسمیت ونه پېژندله او روس هم تاسو وګورئ چې روس هم بیا هم د دې ناسته چې کوم په روسیه کې جوړېږي هغوی هم د روس په خارجه وزي مخکې وایي چې رسمیت پېژندو په خاطر نه ده. دا ټول هلې ځلې دې ده چې کوم نیوکې او نګرانۍ چې دغه هېوادونه لري د خاص ایران او پاکستان خو دې سره یو لاس ده خاص ایران چې کوم ستونزه لري او روسیا چې د آسیا میانه په حساب یو مشکلات لري یو نگرانی لري یو تشویش لري دغه تشویشونه حل شي او زه فکر کوم چې دغه تشویشونه په دغه ناست سره حل نه کېږي. په دې چې طالبان هېڅ لاسته راوړنه نه لري طالبان کوم ستونزه چې ګاونډیانو سره ده او کوم ستونزه د منطقې سره ده ښه پوهېږي د اتحاد د تشویشونو د حل لپاره هیڅ کله طالبان حلیزل نه دي کړی ده او کوشش کوي چې یو ناسته برابر کړي هغه تاسو به نه ناسته دوه ځلې دا وروسته پاتې شو یو ځلې خو اوس څلورمین بجې د کابل په واسه همدا څلورمین بجې ده اوس ویلې ده چې دا شروع کړي تاسو وګورئ یو ناسته چې په کابل کې جوړېږي کابل کې دومره ساره نه ده دومره وام نه شوي دوه ځلې د دې وخت وځل دي او وروسته راشي
دوی دا معنا ده چې دوی اوس هم په ډیپلوماسي باندې نه پوهېږي. دوی هغه یو مدیریت هم لري چې یو ناسته یو منځوي ناسته په کابل کې مدیریت کې همدغه وجه ده چې دوی هوا او واوره او نور سیزونه بهانه کوي. اصل مطلب دا ده چې دوی مدیریت نشي کولی. دوی ډېر ضعیف ډیپلوماسي دستګاه لري او زه فکر کوم چې دغه ناسته هم بې پای لري او افغانستان ته څه ګټه هم نه رسي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه ناسته نه ایران مثبت ځواب را پیدا نه کړي. ایران هم کېدای شي د طالبانو پر خلاف خپل دریز بدل کړي لکه چې نن د ایران خارجه وزارت ویان وایي چې موږ دې ناستې ته ګورو دی نو وروسته به خبرې کوو. دغه ناسته که پخه پایلې ایران ته ونه لري نو ایران او د طالبانو ترمنځ هم به نور فاصله زیاته شي.
صحیح اندر صاحب کدی همدغه اعلامیه پاغه ټکو باندې چې د سیمه ایز همکاري پراختیا او مثلا د دوی د نظرونو یواله او اجماع د شان په دې موردم که بحث کو اوس خو په دغه سیمه کې کل کیچونه ډیر زیات دي ټول نړۍ په نسبت باندې دوی سره لدی چې په خپل کې چارواکي سره جوړ ښکاری او وای چې موږ همکاري پراخو او همیشه ټینګار پم دی چې سره ورونه یو د تزادونه باید لري کوم مګر هیڅ یو مثلا د اروپאי ټولنې غوڼه داس یو نظر لری یا وساده قلب عرب لیگ و عرب ټولنه کې مزینی غشته یا په لاتین امریکا کې مزینی وادونه سره د سیاغه دي چې ټولنه ښکار یو نظرونه تقریبا واحد دي. مګر دوی ولی سره نشي راټولېدل او بیا تر دې غونډي ورسته بیا جنجالونه او کړکیچونه رامنځته کیږي. هغه اصلي هغه څه دی لاته فکر کوي
تاسو په هغه سنځي صاحب چې روسیا او چین د نړۍ زبرځواکونه دي وغي هم شاید خپل مخول دي او موږ ولیدل چې د ملګر ملتونو امنیت شورا کې کله چې د ځنګړي استاد یې ټاکل کېدل لپاره د افغانستان لپاره دوی مستنکفه رائے ورکړه وغي هم خپل رقابتي لوبې د غره سر کې خو موږ یې لمنو چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د افغانستان د ملي منافعو بنسټ د ګاونډي سره چې موږ ډېر اړیکو تلرو لکه تاسو ویلې ډېر ستونزې نظامی او سیاسي اقتصادي په دې منځخه کې ستام د اوس د افغانستان دایمی نه امنیت کېدل د ډېرې ودونې د جنوبي اسیا او د مرکزی اسیا ترانزیتي لار بند د ډېرې نوې پروژې دي چې ځینې ودونې غواړي. له بلې خوا د پسیمه کې داعش نورې توریستي ډلې چې دغه ګاونډیان په ډېر مهارت سره کوشش کوي چې په افغانستان او د افغانستان په اوسنی حکومت وتپي دا ریښې د افغانستان د پلو نه د باندې دي ځینو زبرځواکونو د خاصو ستراتیژیکو موخو لپاره په کار اچولي دي چې اوس ایران ډېر سروش ټکوي او پاکستان خو په خپل د توریزم د مور په نام یادیږي او دوی چې کومې توتی او لوبې هغه استخباراتي کړنې کوي دا اسې مانورونه چې دا کوي. د افغانستان د خلکو وضعیت ته باید وګوري. کچېری وسینه حکومت په دادونی مکلو کې د افغانستان خلکو مشورته کوي او دلته قانوني حکومت چې اساسي قانون دی زمونږ بهرنی او کورنی کړنلار به نړیوالو ته روښانه و او دغه څه ستون سره مخامخ نو د افغانستان وسینه حکومت هم پرسنټ پیژندل شوی په دې شرط چې د ملګرو ملتونو هغه شرایط او قواعد چې نړیوال ټولنې هم ته وړاندې کړی دي منلي وای. اوس د افغانستان امنیت دغه ګاونډي لپاره ډیر مهم ده ځکه چې تر اوسه خو دوی کوشش کوي چې ځینې توریستي ډلې وروزي یا د خپل مقاصد لپاره کار وکړي. اوس په افغانستان کې نسبی امنیت شتون لري دوی ته خطرونه پیښوي دي. نو دا ټول ستونزې چې موږ سره راټولې کو روسیا چین د مرکزی آسیا هیوادونه پاکستان او ایران پر احتیام دیتا متوجه سوی دی چه باید د افغانستان دغه سیاسی کړکېچ دو نیم کاله کېږي په نامعلوم حالت کې باید حل شي.
مننه ښاغلی شیرزای تاسو مخکې هم په دې اړه اشاره درلوده خو غواړم په دې مورد باندې لږ نور متمرکز شو چې په تیرو شلو کالو کې چې غرب وو بهرني هیوادونه دلته وو دوی له افغان پخواني پوځ سره همکاري درلودلې که افغانستان نام نو خو په سیمه کې د خل امنیت او د غتراګری ډلې داسې په جګ سر نشوي ګرځیدل کچې اوس په پاکستان او په ایران او په ځینو نورو وادو کې دغه سر راپورته کړي او حمله کوي او دا ممکن لدی سره تړلې و چې دلته به د امریکا په مشري باندې ائتلاف او دا ورتیا درلوده چې دغه ډلې وځ په هر چرته چې وي طالبان ګرځي وای چې موږ ورتیا لرو مګر حقیقت دا دی چې اوس په افغانستان کې داعش فعال دی او ځینې نورې ډلې او فعالیتونه کوي. د غرب د نشټوالي واقعا څومره د دې سیمې لپاره اندېښنه رامنځته کړې ده او هغه ورتیا چې په خوا و اوس نشته، دغه څومره اندېښمنه خبره اندېښمنونکې خبره ده؟
څنګه چې وګورئ کله چې امریکا او ناتو په افغانستان کې وو، هغه وخت ټول یو حکومت وو، یو جمهوریت، یو ملي امن، یو قانون، یو حکومت، یو فوځ، یو اسرائیل او دنه وو افغانستان کې یو نظم وو. اوس چې طالبان دغه طالبان خپل یو سیستم دی، دغه ایران او ګاونډیان ډېر په تشویش دي او په دې باندې پوهېږي چې د دغه تسلیمي افغانستان تسلیمي طالبانو ته دا د ناتو او امریکا یو لوبه و، یو سازش و. دوی غواړي چې دغه طالبان او تروریستي ډلې په یا دغه آسیا نارامه کړي چې شانګهای کې بار بار دا خبره کړې ده، شانګهای ودوغلې همدا خبره کړې ده. او ګاونډیان هم په دې باندې ښه پوهېږي چې امریکا قصدن دا کار وکړ، اوس چې یو لوی تروریستي ډلې چې همدغه طالبان دغه د افغانستان کې حاکم شوې ده، دلیش نور تروریستي ډلې د دې په اکونیات کې دي سره یو ځای ده، اوس یې فقر، بیکاري، دغه توحید، تعقید، نور خلکو د سیاسي قدرت نه لري، دا کومه د داخل جون سر دوی ته صحیح ده، ټول مشکلات افغانستان خلکو ته پیدا کړې ده. د دې په خاطر خلک دا تروریستي ډلې ته ځي، دغه تروریستي ډلې پیاوړي کېږي، دغه تروریستي ډلې نورم قوت پیدا کوي او نورم قوت پیدا کوي، او پاکستان هم دوی سره ناتوم دی، حمایت کوي، پیسې هم دافتې، هر هفته $40 million هم راځي، دا پلانی پته څومره پیسې راځي دا څوک نه پوهېږي. دغه واقعیتونه باندې ټوله دنیا پوهېږي او ګاونډي هېوادونه هم پوهېږي، او دا ایران هم پوهېږي چې داعش هم ده، همدغه طالبان ده، القاعده هم ده، همدغه طالبان ده، او دغه طالبان د ایران په خلاف استعمالوي. تاسو وګورئ نن سبا د ایران د امریکا چارواکي څومره په ایران باندې خبرې کوي. پرون د وزارت دفاع وزیر د امریکا د ایران په دفاع هغه خبرې وکړه، جو بایدن په خپله یو تهدید وکړله، نن یو سناتور ایران ته اخطار ورکړله، او ایران پوهېږي چې همدغه طالبان د داعش په نوم، د القاعده په نوم، د هر څه په نوم چې امریکا وغواړي د ایران په خلاف استعمالوي، او دغه همدغه داعش یوازې ایران په خلاف نه، دغه طالبان د آسیا میانه هېوادو دپاره استعمالوي، چین دپاره هم استعمالوي. چین ډېرې ویره لري، چین یو دغه همدغه چې غواړي تعلقات وسه ویره په وجه ساتي، او دا یو لږ زړه اجامه ده چې پاکستان په طالبان باندې یاسم ده، په پاکستان په ذریعه کولی شي چې طالبان لږ مهار کړي، او بیا هم ویره لري. همدغه تشویشونه پاتې ده، همدغه هر څه چې ده د افغانستان دننه ده، د افغانستان د طالبان حاکمیت لاندې ده، که داعش ده، که القاعده ده، ټول همدلته هو ډېره پیاوړې شوې ده، او دنیا او منطقه او خاص ګاونډیان کې ده ویره لري.
مننه ښاغلی شرزی، طالبان استازی خو دلته نسته، خو حداقل دوی چې څه ویلي دي، ویلي دي چې دلته به د نورو هېوادو خاورې ته څه مشکل نه پیښیږي او اجازه نه ورکوي چې هغه ترهګرې ډلې چې تاسو ویل هغه ډېرې فعالې وي یا فعالیت ولري او دوی مخه نیسي. دوی ویلي چې دغه وړتیا لري. د دوی د دفاع وزیر مولوی یعقوب څو ورځې مخکې په دې اړه ټینګار کړی دی چې د دوی هغه نوی پاوز چې کوم جوړیږي یا جوړ شوی دی، هغه به د دې وړتیا ولري چې ترهګرې پیو اجازه ورنه کی چې نام نی رامنځته کی. پر صورت اوس یو لنډه وقفه خلو، بیا په پروګرام کې پات کیږم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو 15 دقیقې ونیس بحث غوږ است. په نننی بحث کې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب باندې د یوې غونډې په ارتباط خبرې کول، خپل میلمنو ښاغلي نثار احمد شیرزی او ښاغلي احمد خان اندر سره. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه مو هم په دې رابطه باندې یو خپل اوریدونکو لیدونکو غوښتي چې خپل نظرونه ورکړي. ځینو خلکو په دغه پوسټ باندې کمنټونه کړي. لاغې ډلې عبدالرحمن لیکلي دي که افغانان خپله سره کښېني کېدای شي حل ولټوي، د پردو ناسته هېڅ نه راکوي، ودان رحمان منګل لیکلي بهترین موضوعګانې پکې وړاندې شوې. البته هغه موضوعګانې چې د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ایزې همکارۍ پراختیا، ترانزیت او اتصال او ځینې نور مسایل. ښاغلی شیرزای، یو څه چې د روسیې استازي ویلي دي، د ایران استازي ځینې وخت دغه خبره کړې ده، هغه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدل یا داسې سیاسي هغه چې نورې ډلې هم پکې ځان وګوري، دغې مسلې ته طالبانو غبرګون هم ښودلی او ډېره ښه نه پی لګېږي. فکر کوي چې واقعا روسیه اوس هم غواړي دغه مطرحکې په همدې نننۍ بحث کې که څنګه؟ یا ایران
پرون چې کوم یو بیانیه ورکړله، یو ټویټ کړی و د روس خارجه وزیر لاروف، هغه کې واضح لیکلی و چې طالبان هر کله وایي چې زموږ حکومت همه شمول ده، خو همه شمول په دې معنا نه ده چې همه که ازبک ده که تاجک ده هر څوک ده طالبان ده. پرون شپه یو مرکې هم درلوده، ما وخت ښه واورېده د مرکه، وایي چې د سیاسي همه شمول په اسلام سیاسی هم شمول دی، دی هر حیز، دی هر قشه، دی هر قوم نه دلتا فعالا او وقی نمایندگان با حکومت دی که طالبان داو که چی یا پنشری دا مونسر یا ازبک دا دان منان روار نه ده ازاد طول طالبانی حکومت دا طالبانی حکومت مون نمان او دا افغانستان خلق من دا ولی دان از کم هم شمول چی دوی وای یا دنیا وای یا زیر گواندیان مونسر وای دا د افغانستان خلک د افغانستان سیاسي دین سره ده. موږ به دغه امتحان وکړو د جمهوریت په وخت کې هم شمول چې یو کس یو دانه بسر چې لیاقت درلوده که نه درلوده هغه راشي. سیاسي هم شمول په دې چې رښتینی خلک او رښتینی او فعاله صادق خلک چې خلکو ته خدمتګار هغه په حکومت کې راشي او د هر ګون د هر قشر د هر قوم نه راشي، او خاص دغه ملي او مترقي ګوندونه د چپ ګوندونه چپرون په دغه حکومت کې دوی تان ونډه ورکړي هغه د منلو وړ ده. او دې نه مخکې لازم هم دا ده چې یو موقت اداره جوړ شي، اول یو موقت اداره جوړ شي، د موقت ادارې نه وروسته انتخابات انتخابات دپاره ټول عملي ونیسي. څوک چې انتخابات وګټله یوازنۍ حل لار هم دا ده د افغانستان خلک او سیاسین هم همدرغولي. او مخکې یو یو وطن چې د کومنټ کړی و ډېر رښتیا خبره کوي، من بله ورځ ته یو رسانه کړې دغه ناست افغانستان دپاره ګټه نه لري. که رښتیا طالبان وغواړي چې د ګاونډیانو د سیمې د نګرانۍ ختم کړي، یو ځلې راشي د کور دننه سیاسون سره که هغه پرونی ده که ښه ده که بد، یو ځل په دې یقین لرم چې څومره چې خلاوي همدغه طالب کوي څومره همدغه طالب د افغانستان دپاره ژوند کوي ده هېڅ کام نه ده کړی ده. څه چې راغلی اوس په قدرت کې نو ته هغه جمهوریت نه څه بهتر یې، ته د جمهوریت نه بهتر یې، جمهوریت تا نه به همدې خاورې ته خیانت کړی ده. نو ټول خاین یاستې، کوم خاین یې هغې نه بدتر خرابي تا کړې ده. خو پرېږده تا ټول راشئ یا په غلا شئ یا افغانستان دننه کښېنئ، ستونزه چې تاسو سره ستاسو په منځ کښې ده، د خلکو په منځ کښې ستونزه نه ده. همدغه ستونزه تاسو حل کړي، یو سیاسي حل د افغانستان دپاره لازمي ده. تر څو ته دغه دوه نیم کاله ده چې ګاونډیان همدا خبرې ګټې څه شو لاسون یو شو ګټې څه شو اصلي خبره همدا ده چې یو ناسته په یو بل ګاونډی هېواد کښې جوړ شي ټول سیاسون چې هغه بد ده که خراب ده نفوس لري
د تاسو نظر مو واخیست په دې برخه کې لږ څه مو غږ جاړ شو. هیله ده چې تر بل نوبته پورې بیا سم شي. اندر صاحب تاسو ته به بیا وخت درکوم د اوس، ځکه چې شیرزي صاحب دوه پوښتنې سر په سر ځواب کړل دي. په هر صورت غواړم همدغه مسله له تاسو مو پوښتمه چې د روسیې ځینې خبرې او اندېښنې دي له هغې ډلې د ټول شموله حکومت رامنځته کول چې دی په وار وار ټینګار کړی دی او طالبانو هم په دې اړه خپل غبرګون ښوولی دی او ویلي دي چې زموږ په چارو کې د څوک لاس نه وایي، موږ هم د چا په چارو کې کار نه لرو. او ایران هم څو وخت مخکې داسې خبرې کړې وې چې ټول شموله حکومت او سیاسي هغه چې ټول پکې ځان وګوري. دغه مسایل به هم یادیږي په دې اوسنۍ غونډه کې او که نه په دې مسله کې؟
مننه کوم. لومړی خو دا چې په افغانستان کې دومره اوږده جګړه تېره شوې ده، ډېرو حزبونو تنظیمونو ډلو ټپلو خپل امتحان ورکړی، د افغانستان خلک دومره له اقتصادي وضعیت ته کړکېچن حالت کې دي او ډېرې وسم د هېواد په زرګونو د ورځې فرار کوي. افغانان یوه همقبول حکومت غواړي، او دا چې روسیا یا ایران یا نور یو دونه بهاني کوي او وی چې طالبان سره خپل زینو مخه ته ورسیږي هیڅ کله به دا څه وکړونه کی او موږ افغانان هم نه غواړو چې افغانستان تل د حکومتونو لابراتوار شي او هر درې کال وروسته پنځه کال وروسته نوې حکومتونه دلته تجربه شي. دلته د وسنی وضعیت نه باید ګټه واخیستل شي، په حکومت کې باید اصلاحات راشي، د افغانستان اسلامي امارت باید د ملګرو ملتونو شرایط سره سم د افغانستان د ټولو اتباعو جبر کې د ښځو حقوق په بربند ډول د پښو لاندې کړي دي، هغه باید ورکړي. او موږ غواړو چې دلته ټولې خواوې په افغانستان کې د یو لوی جرګې طریقه راشي او د خپل هېواد سره نشت راکړي، لکه ښاغلي شیر صاحب چې ویلې په بهرنیو هېوادو کې موږ د راولپنډي حکومت مودي چې موږ ته جوړ شوی د بونه معمولي ده او هیڅکله ښه نتیجه نه ده ورکړي. او دغه هېوادونه چې دغه ناری وي دوی غواړي چې خپلې مهرې ځای ځای کړي، بیا لکه ایران چې په تیر شل کلن جمهوریت کې وزیران خپل مقرر کړي وو دوی سره قراردادونه کول، لکه د برق یا د برښنا وزیر یو بیلګه ده، همداسې هر ټایم په بوجیو په کارتنو کې پیسې راوړلې او غوښتلې چې خپل فرنګي یرغلم په افغانستان ولري، همداسې خپل اغېز هم ولري. حتی د دوی هلیکوپټرې بامیانو پنجشیر ته خپل سره دي د کنټرول لاندې نه وو. موږ هغه حکومت هیڅکله نه غواړو، خو د طالبان نه دا غواړو چې د افغانستان د خلکو په خوښه حکومت جوړ کړي چې په کې ټول افغانان د داسې حکومت په هنداره کې ځان وګوري. بل دې نه دا بده معنی چې دا یو حزبي سیستم دی یا کتازي ده، د دیکتاتوري حکومتونه په افغانستان کې هیڅ کلم نه چیدلی او دا به یو بل بحران رامنځته کوي، ځکه چې دا موږ د افغانانو سیاسيونو حاکمانو چې تل د یرغلګرو نورو یرغلون ته لاره ورکړي او په افغانستان کې هیڅ اثر نه کوي. د افغانستان د خلکو په ګوونی وخت رسیدي، بیا چې وخت ورسیږي دغه حقوق نه ورکوي، په چوکیو په حکومتداري باندې غصب کوي. دا د حل لاره نه ده. او د بهرانیانو ګوتندنې د بهرانیانو پلاس جوړ شوی حکومتونه افغانانو لیدلی دي، هغه هیڅ کلم نه غواړي.
مننه اندر سه باخر کې ک یو دغه شاوخوا جواب ورکړي چې نتیجه ګیری غواندې وي چې څومره لدغه نننی غونډیا کانفرنس دغه دی یو واحد نظر تر دوه غونډې مخ کې ممکنه ده چې پلاس راشي چالت خو یو ډک لازم دی ورشي دغه سیمه ودونه
ګورې زه به طرفانه وایم. د افغانستان خلک کم ده ناری وي نیوکی کې په اسلامي امارت باندې شول تفاهم نه کوي، تعامل نه کوي. دا د تعامل او د تفاهم لاره ده چې غیر اخلاص کړه او دا سلور زبزواکه د ډی غټ قوی وادونه د موږ څنګه پرته دي. کچیر دوی یو د حل لاره ولټوي د نړۍ سره سیاسي تعامل جوړیږي، دې ته موږ یو ښه کار ویلی شو او دا باید ومنو چې دا یو ښه نیک کار شوی ده، په دې شرط چې د تیرو غونډو په شان پایلې منفی نه وي بلکې د حل لاره ورته ولټول شي. موږ بل تفاهم او د سیاسي اړیکو او د دغه ناسونه د خپل واد وضعیت بدنه شو کړ، خواني تخمنی به یو قاعده پیلو طالب څوک مجاهد څوک خلقي او پرچمي څوک اوس مو په ډیرو بد وضعیت کې د نړۍ سیاسي او نظامی وضعیت وګری په عربي وادو کې، په فلسطین کې، په اوکرين کې، نور هم وضعیت ورځ پر ورځ یمن کې کړکې چنکیږي. موږ باید خپل واد ته پردي جګړې نه ولو، ډیر ژر باید دا چې مفاهیم او تفاهم ته لګوندوي وادو د سیمه او د نړۍ د وادو ته ورچي ترسو زمونږ ولس آرام شي. موږ د خپل خلکو لپاره باید کوششونه وکړو، نه د اقتدار او د چوکوي چې څوک په واکې دي. فلند افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ مهمه نه ده چې څوک په واکې، بلکې باید ډوډۍ ورکړي، امنیت راولي. امنیت تیواز فزیکی موږ نه غواړو، فکری، سیاسي، اقتصادي دا امنیت غواړو، د خلکو ازادي غواړو، د رسنیو، د ښځو مکتبونه، پونتونه غواړو. تاسو وګورئ چې په هیڅ ایوا اسلامي وا د نړۍ کې دغه څه قیدات په خځو نه دی وځي په افغانستان کې وځي کیږي. لدینه باید تیر شو د افغانستان د راتلونکي په فکر کې شو.
مننه اندر صاحب. شیرزه صاحب اخر کې تاسو ته وخت درکو چې څومره به دغه نننې غونډې نه هغه یو واحد نظر را مېست کېدلای شي د دوه تر غونډې مخکې او خپل نظر هم په اخر کې نتیجه ګیری پایس کوی. مننه
د سانځي سبزه فکر کوم چې تر څو چې طالبان د سیمه د سیمه یو ادونو نگرانی او کوم مشکلات او کوم نو کې چې لري چې هغه د پاره کارونی چې دغه ناسیا چې څل نو نه کوم پیدا شي مثبت پایلې ونه لري. مهمه خبره هم دا ده چې طالبان هو ولې چې نو د تشویشونه نشي، نو د ناس نشي. اوله خبره دا ده چې افغانستان خلکو سره د چین یو خپل مشکلات حل کړي، لکه چې
ملمان ویل گوره که در پرچمیان خلقیان حکومت و که مجاهدین و که در شرک کلا جمهوریت و بیام یا نظام و یا قانون و یا حکومت و قانون اساسی نلی هست قانون نلی رهبر معلوم ندارد و سیستم معلوم ندارد و مالی صابون معلوم ندارد کم زین رازی نه یا خبر دیرد با مشکل بعد خبر ما اول وصله براسانه که پر من دهی که دیتا کم بفرچیمانان و تا اگویم ولی دا چې تاسو مالیا ورته نو تاسو وګورئ د څو ورځو وروسته دی به خلکو ته ووایي چې تاسو همدې یوا ته ګرځي د سای ستود په خاطر مالیا ورته دا یو ظلم را روان کړی ده هغوی خو یو
مننه شیرزه صاحب
انتخابات کېدلی یو څه و او د طالبانو نه د خدمت کولو هیله زه فکر کوم چې
بله مننه دوی خو وایي چې کار کوي او هر څه سم سید مننه شیرزای صاحب نثار احمد شیرزای او احمد خان اندر چې په دغه باس کې مو ګډون را سره وکړه تاسو اوریدونکو مننه